بلی کوربنې سلامونه ومنئ او د خبرونې ته هرکله. په دې یو ساعته خبرونه کې په کابل کې د افغانستان او ایران د ولسمشرانو د ګډې خبرې غونډې حال درکو او پاکستان ته مو د ولسمشر حامد کرزي له سفره خبرو چې نن به دغه هیواد لاړ شي. خو لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه. احمد زبیر ژمنې د افغانستان په خبرونو پیلوي.
د ایران جمهور رئیس نن په کابل کې وویل ایران په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د دغه هیواد د ستونزو د حل لار نه بولي. د پکتیکا چارواکي وایي په برمل ولسوالۍ کې ځان وژونکي حملې یو شمېر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د تیبت روحاني مشر وایي چین د بودایي مذهب د له منځه وړلو هلې ځلې کوي. د خبرونو تفصیل. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن په کابل کې وویل ایران په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د دغه هیواد د ستونزو د حل لار نه بولي. له خپل افغان سیال حامد کرزي سره له خبرو اترو وروسته احمدی نژاد پر امریکا تورو لګاو چې په افغانستان کې دوه مخې لوبې پر لوبه پر مخ بیایي، له تروریزم سره چې خپل یې رامنځته کړې جګړه کوي. ایرانی ولسمشر همدارز وویل هیواد به د افغانستان له حکومت او بیا رغونې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په خبري کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ایران د افغانستان یو تاریخي دوست وباله او د دواړو هیوادونو د روابطو په لا ټینګېدو یې ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې نن ناوخته جمهور رئیس حامد کرزي پاکستان ته په دوه ورځني سفر وخوځيږي. افغان امنیتي چارواکي وایي پولیسو په تیرو دو ورځو کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو له 400 جربه نه ډېر ځمکه کروندې لمنځه وړې ده. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي د کوکنارو د کروندې په نداري ولسوالۍ کې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف پکې پراخ پوځي عملیات شوي دي لمنځه تللې. افغان چارواکي وایي د تیرو څو ورځو راهیسې په هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي تیر کال په افغانستان کې له کوکنارو څخه د پاکو ولایتونو شمیر 40 ته ورسید او سږ کال هوډ لري چې په 15 ولایتونو کې د کوکنارو کار یو مخ لمنځه یوسي. د پکتیکا چارواکي وایي دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې نن سهار د افغان پولیسو او ملي اردو د یوې قرارګاه مخې ته ځان وژونکي حملې شاوخوا 9 سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د پکتیکا د امنیت قومندان جنرال دولت خان زدران ازادي راډیو ته وویل په حمله کې د ملي اردو 3 عسکر او 2 پولیس وژل شوي او د 4 پولیسو د ژوبل کېدو خبر هم ورسېدلې. هغه وویل حمله کوونکي د قرارګاه مخې ته له 14 موادو بار موټر چولی دی. وسلوالو طالبانو چې د حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی وایي په حمله کې 40 دولتي عسکر وژل شوي. چارواکو د دوی دا رد کړی ده. د افغانستان د بیلابیلو ادارو چارواکو پریکړه وکړه چې د کابل ښار کې د ترانسپورت د ښه تنظیمېدو لپاره ژر تر ژره ښاري تمځایونه د ښار څنډو ته وباسي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویاند ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د ترانسپورت او هوایي چلند د وزیر په مشرۍ د کابل ښاروال امنی قومندان او د ترافیکو د رئیس په غونډه کې وشوه. په غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې په ښار کې دننه د بیروبار د راکمولو لپاره به د ښار په څلورو دروازو کې عمومي ترمینلونه جوړ شي. قلاتوال وویل پریکړه وشوه چې په کابل ښار کې د سیمنټي موانیو چې لارې او سړکونه بندي کړي دي د لرې کولو موضوع د وزیرانو شورا ته راجی شي چې په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فریدا هوډ سیفی وړاندې کړي.
په پاکستان کې پولیس وایي لکتر لګه 15 تنه نن دغه هیواد په شمال ختیس کې د منصری په خار کې د مسلمانو افراطیانو په برید کې وژل شوې دي. دغه حمله د لویدیز لوري پر یوې تمویلونکې مؤسسې مرستندوی مؤسسې شوې ده. ریپورتونه څرګندوي چې وسلوالو ډزې پیل کړې دي او لکتر لګه یو 14 پر دغه مؤسسې چې امریکا یې تمویلوي کړې ده. وژل شوې کسان هغه دي چې په دې مؤسسې کې کار کاوه. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال ډیوډ پیټروس نن په بشکیک کې د قرغیزستان لولسمشر کورمانبیک باکیوف سره وکتل. د باکیوف دفتر ویل قرغیزستان به د افغانستان د بیا رغونې لپاره له نړیوالې ټولنې سره د مرستې لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جنرال دیوید پیچوس چې په افغانستان او عراق کې د متحده ایالاتو د پوځي عملیاتو څارونکي دي، وروسته تر دې قرغیزستان ته سفر کړی چې متحد ایالاتو اعلان وکړ چې په قرغیزستان کې د تروریزم ضد یو روزنیز یا تعلیمي مرکز جوړوي. په بشکک کې د متحده ایالاتو د سفارت له قوله ویل شوي چې پیچوس به د دوه ورځو لپاره د قرغیزستان له مقاماتو سره د خبرو لپاره په هیواد کې وي. خو د قرغیزستان حکومت په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. د مناس له هډې سره چې په افغانستان کې د ځواکونو د اکمالاتو په برخه کې مرسته کوي، دواړه متحده ایالات او روسیا په قرغیزستان کې پوځي هډې لري. د تاجکستان سترې محکمې شپږ پنځوس تنه له یوه اسلامي سازمان سره چې ورباندې بندیز دی د غړیتوب په تور په بند محکوم کړي دي. محکمه وایي د جماعت تبلیغ درویشت تنه غړي چې پر درې تر شپږو کلونو بند محکوم شوي دي. نور درې دېرش تنو ته څه باندې د $1,600 د جریمې د ورکولو حکم شوی. مقامات وایي د محاکمه د امنیتي دلایلو له امله د پایتخت دوشنبې په یو زندان کې ترسره شوې ده. تاجکستان په 2006 میلادي کال کې جماعت تبلیغ د یوې افراطي ډلې په توګه معرفي کړ. د دې ډلې غړي وایي دا یوه سوله غوښتونکې ډله ده چې په غیر سیاسي مبلغینو پورې تړلی یو غورځنګ دی. د ازادي راډیو ده شیخ محمد سعید تنتاوی چې په مصر کې د الازهر د ډیر معتبر اسلامي تعلیمي مرکز مشر و، نن د زړه د حملې له امله د یو اتیا کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د مصر رسمي خبري اژانس مینا وایي تنتاوی سعودي عربستان ته په کومو مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره تللی و چې د دې سفر په مهال مړ شو. الازهر یو ډیر پخوانی جومات او لوی پوهنتون دی چې له زرګونو کلونو راهیسې د سني مسلمانانو تر ټولو لویه اسلامي مؤسسه بلل کېږي. تنتاوی د ځینو مسلو لکه د ښځو د حقونو په اړه معتدل او محافظه کار نظر درلود. تیر کال کله چې هغه د الازهر په پوهنتون کې د ښځینه زده کوونکو پر مخ پټولو یا نقاب بندیز ولګاوه، نو جنجال رامنځته شو. تنتاوی چې د لسو کلونو لپاره د مصر د لوی مفتي موقف درلود، په 1998 میلادي کال کې د الازهر د امام او د الازهر د پوهنتون د لوی شیخ په توګه ټاکل شوی و. دلای لاما نن چین په دې تورن کړ چې په تبت کې د بودایي مذهب د تباهۍ هڅه کوي. هغه د څرګندونې د چین پر خلاف په 1959 میلادي کال کې د تبتیانو د ناکامه پاڅون د 150 کالیزې په مناسبت د خبرو په مهال په هند کې وکړي. هغه وویل چارواکي په چین کې داسې مبارزه کوي چې د تبت خلک په عبادت خانو کې له خپلې سیمې سره مینه کمه کړي. د 2008 میلادي کال د مارچ په 14 په تبت کې مظاهرې وشوې چې بیا د چین د حکومت له لوري وځپل شوې. پیکینګ د لایلاما تورنوي چې د تبت د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، خو دغه مذهبي مشر وایي چې یوازې د تبت د کورني واک لپاره هلې ځلې کوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به ټاکل شوی ده چې نن په لویدیځ غاړه کې له فلسطیني مشرانو سره وګوري. دا لیدنه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې اسرائیل تازه د سولې خبرې له دې اعلان سره پیچلې کړي چې وایي ویل په ختیځ بیت المقدس کې به د یهودانو لپاره تر 1,600 ډیر کورونه ودان کړي. فلسطینیان ادعا کوي چې دا سیمه په راتلونکي کې د خپلواک فلسطین مرکز ده. فلسطینی چارواکو اسرائیل ته خبرداری ورکړي چې په ختیځ بیت المقدس کې نوي میشځایونه د سولې د خبرو مخې ته خنډ کیږي، او که اسرائیل داسې وکړي نو هدف یې دا دی چې له فلسطینیانو سره د سولې په برخه کې جدي خبرو ته لیواله نه دي. داود، ازادي راډیو، د دې ساعت خبرونه.
دا ازادي راډیو دا 4:08 شوې. دا ازادي راډیو په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په FM 3.5 سپاورې دی شي. په دې یو ساعت خبرونه کې دغه مطالب دراوو. د ایران جمهور رئیس وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شتون د دغه هیواد ستونزه نشي حل کولی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي استاد نصر الله ستنگزي په افغانستان کې د ایران د سیاست په اړه په خپل مرکه کې داسې ویلي:
ایرانی چارواکي د افغانستان په اړه دوه ګونی سیاست لري. له یو خوا له کابل سره د ښو اړیکو ادعا لري.
تمه ده چې ولسمشر حمد کرزی نن پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له دغه هیواد څخه د نیول شویو افغان طالب مشرانو د سپارلو غوښتنه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر له افغانستان څخه له ټاکلې نیټې نه مخکې د خپلو سرتیرو د وتلو د امکاناتو خبره راپورته کړې. د ننګرهار ولایت د شینوارو د سیپای او علیشیرو قومونو لا هم یو بلته ګوته په ماشه دي. نور مطلب او که کوم عزیز مو ورک وي تاسو په لټه یاست، زمونږ د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو پروګرام اوریدل مه هیروئ. له موږ سره تم شئ. دا د ازادۍ رادیو ده. روانه خبرونه افغانستان ته د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د سفر په موضوع پیلو. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن کابل ته ورسید او د غرمه مهال د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره په ګډه یو خبري غونډه درلوده او په دې خبري غونډه کې څرګندونه کړې دي. زمونږ خبريال مجاهد جواد دغه خبري غونډې ته ورغلی وو او د غونډې مهم جزئیات اوروي.
د ایران جمهور رئیس په افغانستان کې د نړیوالو له پوځي حضور سره خپل کلک مخالفت څرګند کړ. په دې هواد کې د تروریزم پر ضد روانې مبارزې په څرنګوالي باندې په سختو ټکو انتقاد وکړ. محمود احمد نژاد له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د چهارشنبې په ورځ د جمهور ریاست ارګ په ماڼۍ کې د یو ساعت لیدکاتو وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې د تروریزم پر ضد چې نړیوالو ځواکونو کومه تګلاره غوره کړې ده، دا په افغانستان کې ثبات نشي رامنځته کولای.
موږ راه حل امنیت رو حضور نیروی نظامی در افغانستان نمیدونیم.
دی وای د امنیتی ستونزو حل زه د بهرنی ځواکونو په حضور کې نه وینم. زه فکر کوم چې په دې هیواد کې امنیت حل راتلی شي چې دولت یې ځواکمن شي، ادارات یې قوي شي، څو امنیت په خپله ونیسي. زموږ قاطی سیاست همدا دی چې د افغانستان له خلکو امنیت او پرمختګ څخه به ملاتړ څرنګه چې مو کړی دی په راتلونکي کې هم وکړو. د ایران ولسمشر په عین حال کې وویل چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې په کال کې تقریبا 100 میلیارد ډالر لګوي، خو کال دغه پیسو څخه هر کال یوازې 40 میلیارد یې خپل د افغانستان حکومت ته ورکړي، نو ټول ستونزې پرې حلېدای شي. د ایران ولسمشر دغه راز وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د یو ځواکمن حکومت او نظام ننګه او ملاتړ کوي او په راتلونکي کې به هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته همداسې دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د ایران د ولسمشر له هرکلي وروسته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو موجودیت د ایران ګټو ته کوم زیان نه رسوي.
ما رابطه با غرب و با امریکا داریم و رابط استوار
دی وای موږ له لودیس او له امریکا سره اړیکې لرو او هغوی د دې لپاره دلته دي چې یو شمېر هدفونه لري. یو هدف دا دی چې په افغانستان او سیمه کې امنیت او ثبات راشي. موږ څو سواره خپل ګاونډي ایران ته ویلي دي چې هیڅ کله به د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ کوم ګاونډي پر ضد کاروان اخیستل شي. د افغانستان جمهور رئیس دغه راز له دې هیواد سره د ایران د هر راز مرستو مننه وکړه چې د سړک جوړونې، پوهنې او د سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره کوي. ایران په تیرو اتو کلونو کې له افغانستان سره یو ستر مرسته کوونکی هیواد پاتې شوی، خو په ځینو حالاتو کې ایران د افغانستان د دولت له مخالفینو سره په مرستو او په سیمه کې په دوه مخیزي پالیسۍ هم تورن شوی دی. په تیرو کلونو او حتی د دې کال په سر کې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې یو شمېر امنیتي چارواکو ویلي و چې ایراني ساختمانونه او چاودیدونکي مواد یې نیولي دي چې په دې هیواد کې د ورانکارو فعالیتونو لپاره لیږل شوي وو، خو ایران تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
افغانستان ته مو د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د سفر او له ولسمشر حامد کرزي سره د ګډي خبري غونډې په اړه رپورت واورید. مخکې ایرانی رسنیو ویلي وو چې محمود احمدی نژاد په دوشنبه پورې کابل ته ځي، خو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې د سفر به نن ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیټس چې د دوشنبه په ورځ افغانستان ته ولاړ، ایرانی تورن کړ چې په افغانستان کې دوه مخه سیاست پر مخ وړي، داسې چې هم د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او هم د امریکا پر ضد هڅې کوي چې د طالبانو په وړاندې جنګیږي. ایران سره له دې چې له لویدیځو هیوادو سره اختلاف لري او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالفت ښیي، د افغانستان له حکومت سره دوستانه اړیکې پالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچ چیر متکی د دوشنبه په ورځ په تهران کې تور ولګوه چې په افغانستان او پاکستان کې مشت نړیوال ځواکونه په سیمه کې تروریزم ته لمن وهي. افغانستان ته د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د سفر په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره احمد شیبر مرکه کړې.
دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچ چیر متکی روانونی امریکایي پوځیان په سیمه کې تروریزم ته پلمن وهلو تورن کړی دي، او د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې وویل چې ایران په افغانستان کې دوه مخه سیاست پر مخ بیایي. ساسو په فکر په داسې حال کې چې افغان حکومت سره امریکا ډیر نږدې اړیکې لري، نو کابل ته به د محمود احمدی نژاد سفر د افغانستان او ایران په روابطو کې څه بدلون راولي؟
اساسا د افغانستان او د امریکای متحده ایالاتو روابط استراتیژیک روابط دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له ایران سره دا ډول روابط نه لري. د مجبوریت له لحاظه یا د هغې موقعیت له لحاظه چې ایران یو ګاونډي هېواد په توګه له افغانستان سره لري، دا روابط تامین شوي دي. او زه د ګیټس دا خبره هم تاییدوم چې متاسفانه ایرانی چارواکي د افغانستان په اړه دوه ګونې سیاست لري. له یو خوانه له کابل سره د ښو اړیکو ادعا لري او کله کله هم په ځینو بیارغونو پروژو کې د افغانستان دولت مرسته کړې ده. په بل جهت کې ایرانی چارواکي د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. یو داره چې دوی عنعنوي سیاست ګرځېدلی د تېرو دېرشو کلو په جریان کې د مداخله د افغانستان په چارو کې. او بله مسله داره چې د ایران ستراتیژیک دښمن چې د امریکای متحده ایالات ده، دلته د افغانستان د دولت لوی متحد او ستراتیژیک دوست ګڼل کېږي. بلان د معضلاتو ایجادول په واقع کې امریکایانو ته هم د معضلو ایجادول دي. په دې توګه زه فکر کوم چې ایران غواړي خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي. او زه دا سفر ډېر سمبولیک ګڼم، ډېر کوم عمیق بدلون به پکې رانشي.
په کابل کې د ایران سفیر وویل چې محمود احمدی نژاد به د افغانستان له سنی او شیعه عالمانو سره وګوري. ستاسو په نظر د دې لیدنې کتنې هدف به څه وي؟
ګورې دلته دا خپله دغه ایران د سفیر دغه څرګندونې د نفاق د تداوم مسله هم ښیي چې دلته په شیعه او سنی باندې د وګړو ویشل دا خپله یو سیاسي ګزار ده او یو سیاسي پیغام لري. له بلې خوانه زه فکر کوم چې اساسا دغه ته هېڅ ضرورت نشته چې دی د داسې مقاماتو سره وګوري، شیعه او سنی علماو سره وګوري، په څه مسایلو سره ګوري. مانا دا ده چې ایران غواړي چې یو ډول اسلامي رهبري په نړۍ کې ثابته کړي. ووایي چې ایرانیان ووایي چې د دغه مشي موږ په غاړه لرو. بلان هر کله چې په داسې هېواد اسلامي هېوادو ته چې باید له دغسې کلیو سره وګوري او خپل پیغام په مستقیم او غیر مستقیم ډول دې علماو ته ورسوي. او حتی ممکن دا ده چې د ځینو مرستو او همکاریو وعده هم وکړي چې دا پخپله یو ډول د تشنج خواته لمن وهل دي.
ستاسو په فکر افغان چارواکي باید څه وکړي چې ایران دې ته قانع کړي که چېرته دا خبره څوک ومني چې په افغانستان کې دوه مخی سیاست پر مخ بیایي چې له افغانستان سره متقابل ښه روابط وپالي؟
زه فکر کوم چې دا ستونزه واقعا د افغانستان په دولت کې ده. د افغانستان دولت باید د خپلو ګاونډیو په ارتباط د افغانستان د ملي ګټو پر مبنا، د افغانستان د واقعیتونو پر مبنا، د افغانستان د دې واقعیت پر مبنا چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره ستراتیژیک اړیکې لري، باید یوه معینه ستراتیژي وضع کړي چې د هغه نه هېڅ عدول ونه کړي. موږ متاسفانه په تېرو اتو کلو کې یو ځانګړی ستراتیژي نه ده درلودلې. کله کله موږ له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره ډېر نږدې شوي یو چې لرې هېوادونه مو حتی متاثره کړي دي. او کله کله بیا داسې شوي دي چې د دښمنۍ تر سطحه پورې هم روابط رسېدلي. په تېره که مثال ورکړو پاکستان سره همواره همداسې دي. بلان د مال نظر د افغانستان چارواکو ته دا پکار ده چې یو ځانګړی او روښانه ستراتیژي وضع کړي. افغانستان هېڅکله د خپلو ګاونډیو هېوادو په چارو کې مداخله نه ده کړې. افغانستان باید دا ثابته کړي چې خپلو ګاونډیو ته چې د دوی په چارو کې مداخله نه کوي او دوی ته هم باید دا تفهیم کړي چې دوی مداخله ونه کړي. او دا جرأت زموږ د ډیپلوماسۍ دستګاه باید پیدا کړي چې د هر هېواد مداخلات په ډېر واضح ډول بربند کړي او د هغه په وړاندې عکس العمل وښيي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزي سره مو د احمد شیبر مرکه واوریده چې افغانستان ته د ایران د ولسمشر د سفر او د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد د سیاست په اړه یې کړې وه. بلورته په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر نن په کابل کې ده. په همدې ورځ په هرات کې یو ایرانی تبه د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم شو. راپور یې تر یوې لنډې خبرتیا وروسته اوري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ساعت د مازیګر څلور بجو پوره نولس دقیقې دي. زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر نن په کابل کې ده، په هرات کې یو ایرانی تبه د جاسوسۍ او تروریستي فعالیتونو په تور همدا نن په شپه کله بند محکوم شو. دغه ایرانی په دې وروستیو کې د مخالفو وسلوالو په سیمه کې نیول شوی دی. نور حال به زموږ د خبریال شرف الدین ستانگزي په رپورټ کې واوري.
په هرات کې د لومړی حوزې شهري محکمې رئیس محمد رحیم کریمی په ټلیفون سره وویل متهم د هرات پښتون زرغون ولسوالۍ تاقچا و تاقیکو نومې سیمه کې د طالبانو د یوې ډلې تر کوبل وروسته نیول شوی و او د جاسوسۍ په تور محکوم شو.
یو
دا ایرانی تابع د پښتون زرغون ولسوالۍ وسای رئیس ما تاقچا و تاقیکو سیمه چې د هغه مهال د وسلواله مخالفینو حضور سیمه یادیده نیول شوی او د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم شو. که څه هم کریمي د دغه بهرني تابع د محکمې په جریان په احتیاط خبرې کولې، خو دا لومړی ځل ده چې یو دولتي مقام د ایراني اتباعو د جاسوسۍ خبر ورکوي. د خبرو په دوام یې د متهم نوم او مشخصات ترې وغوښته، په نثر یې داسې ځواب وکړل: دا سړی تر اوسه موږ سره متهم د لومړۍ محکمې فیصله پې وکړه، نورې محکمې مخکې لري یا به برعت واخلي او یا خو به یې هم جزا درنه شي، نو اخلاقا موږ ته یې د نوم او عکس خپرولو اجازه نشته. ویل کېږي ایراني تابع تر اوسه په جرم اعتراف نه ده کړی، مګر مربوطه قاضي استدلال کوي یو بهرنی تابع پرته له اسنادو غیر شهري سیمې ته راتګ هغه هم یوه صحرایي د مخالفینو د نفوذ سیمه کې څه معنی لرلی شي. خو ایراني تابع وایي هلته د یوه افغان دوست په بلنه د سیاحت لپاره تللی و. افغانستان په ځانګړي ډول هرات کې وسلواله مخالفینو سره د ایران د مرستې په نړیواله کچه یادونه کېږي، مګر افغان لوري د کره ثبوت د نشتوالي خبره کوي او د ایران حکومت اوازې بې اساسه بولي. په هر صورت هرات له وسلواله ډلګیو سره تخریبي فعالیتونو کې ښکېل دوه تنه ایراني په وروستیو کې کابل کې هم په شل شل کاله بند محکوم شوی، چې په خپل ډول کې د افغان حکومت نوی نوښت ګڼلی شو. هرات کې ګڼې د نظر خاوندان افغان حکومت څخه په ایراني دا ډول کسانو د درنو سزاګانو ټینګار کوي. من جمله د سیاسي چارو یو کارپوه صابر شاپور ازادي راډیو ته دوی ته سزا کم وګڼله:
من بزی باور دارم که یگان جاسوس ایران در داخل افغانستان نیست، بلکه
ایران په افغانستان کې دا ډول زرګونه کسان په جاسوسۍ ګمارلی دي. زه وایم دولت یې باید مخنیوی او درنې سزاوې ورته ورکړي. دغه بند زه کم ورته بولم. بیا به هم وایم چې د ایران اسلامي جمهوریت افغان حکومت ته ځان دوست او بیا رغونې ته ژمن بولي.
په هرات ولایت کې مو د یو ایرانی تبع د محکومیدو په اړه واورېدل شي. ویل کېږي له وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ په تور په دې وروستیو کې نیول شوی دی او په شپږ کاله بند نن محکوم شو. او مخته تر دې چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه واورئ، هیله ده نوي چې په روانه خبرونه کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس څرګندونې هم درته در اورو، چې له افغانستان څخه له ټاکلې نېټې نه مخکې د خپلو سرتیرو د وتلو د امکاناتو خبرې پورته کړي او د ننګرهار ولایت د شینوارو د سپای او علي شیرو قومونه لا هم یو بل ته ګوته په ماشه ولاړ دي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به نن اسلام آباد ته ورسیږي. ولسمشر کرزی به د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري او یو شمېر نورو مقاماتو سره وګوري. له ولسمشر حامد کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو نوی وزیر زلمی رسول او ځینې نور لوړ رتبه مقامات ملګري دي. ویل کېږي حامد کرزی به له پاکستاني چارواکو سره په دغه هیواد کې د نیول شویو افغان طالب مشرانو او افغانستان ته د هغوی د سپارلو په اړه خبرې وکړي. پاکستان ته د ولسمشر کرزی تر رسیدو مخته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو نیم کال راهیسې ځانګړې اړیکې رامنځته شوي، خو پاکستان تر دې دمه افغانستان ته د طالب مشرانو د سپارلو کوم نیت نه لري. په دې اړه له پېښوره د رڼا مسرت رپورټ واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی اسلام آباد ته رسیدونکی دی او ویل کېږي چې له پاکستاني چارواکو سره به له ترهګرۍ سره د مبارزې په هکله او په پاکستان کې د نیول شویو افغان طالب مشرانو او افغانستان ته د هغوی د سپارلو په هکله خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط خان وایي چې تر دې دمه پاکستان افغانستان ته د طالب مشرانو د سپارلو په اړه تصمیم نه دی نیولی.
اس وقت تو ہماری اپنی تفتیش جاری ہے اور جب تک ہماری اپنی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی اس بارے میں کچھ
ہوائی اس محل سے منخل تحقیقات دوام لری تر هغو چې زموږ تحقیقات پای ته نه وي رسیدلي په دې مسلې خبرې کول له وخت څخه د مخه ده. څو موده د مخه پاکستاني استخباراتو د افغان طالبانو د مشر مرستیال عبدالغني ملا برادر په کراچۍ کې ونیو او تر هغې وروسته د واستوالو طالبانو بل مشر ملا کبیر هم ونیول شو. تر دغه پیښې وروسته پاکستان ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال پاکستاني چارواکو ویلي وو چې که افغان دولت د دوی څخه رسمي غوښتنه وکړي نو دوی به د افغان نیول شوو طالبانو مشران ور سپاری. خدا لخکره نده چه آیا پاکستان با افغان حکومت ده دیوش می نولچه و طالب مشرانو دسپارلو پا بدل که کم شرایط دوران دکری او کنه. ویل کیږي چې د افغانستان ولسمشر به د پاکستان له جمهور رئیس او نورو مشرانو سره په سیمه ییزو همکاریو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط خان له یو پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې هند د افغانستان له لارې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه کوي او هند د پاکستان پر خلاف افغان خاوره استعمالوي. هغه وایي په یقیني توګه لاسوهنه شته، خو افغان حکومت په وار وار موږ ته ډاډ راکړی او موږ هیله لرو چې دغه مسله به په ښه توګه هواره شي. که څه هم چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په خاطر دې هم د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري د واکمنۍ د پیل پر مهال د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او هغه مهال د پاکستان د پخواني مشر جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ په وروستیو ورځو کې د افغان او پاکستاني چارواکو اړیکې خړې شوې وې. خو یو شمېر کتونکي پاکستان ته د حامد کرزي اوسنی سفر د هغه تر نورو سفرونو له سیاسي اړخه ډېر مهم ګڼي. رڼا مسرت، ازادي راډیو، پېښور.
زمونږ د خبریالې رڼا مسرت دا رپورټ مو واوري چې تمه ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزي به نن اسلام آباد ته ورسیږي او ویل کیږي چې نوموړی به له پاکستاني مقاماتو سره د افغان بند طالب مشرانو د سپارلو غوښتنه وکړي. آیا پاکستان به افغان نیول شوي طالب مشران افغانستان ته وسپاري؟ د دې موضوع د احتمال په اړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره مرکه کړي.
سیدی صاحب، داسې ویل کیږي چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان ولسمشر په خبرو اترو کې به یوه مهمه موضوع د هغو طالب مشرانو سپارلوی دی افغانستان لوري ته چې په دې وروستیو کې د پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی دی. فکر کوي دا موضوع به څومره ممکنه وي چې پاکستان له دې سره موافقه وکړي؟
زما په باور دغه موضوع مطرح کیږي، د احمد کرزی له طرف نه مطرح کیږي. په دې شرایط کې نتایج مثبت به نه وي، یعنی پاکستانیان په دې شرایط کې دا به نه مني. د دې لپاره چې پاکستان ملا برادر، ملا کبیر، ملا طیب او نور ارزان ملي اخیستی دی چې په ارزان خرڅ کړي، دا اوږده مهال خبره ده. په دې شرایطو کې کرزی صاحب تقاضا به وکړي ولې نتیجه یې مثبت به نه وي.
څه فکر کوئ چې پاکستان به د دې په مقابل کې څه غوښتنې ولري که چېرته موافقه وکړي دې سره چې دا طالب مشران افغان لوري ته وسپاري؟
دغه نیول یو اوږده ستراتیژي ده. په دې کې د پاکستان عمده اهداف نغښتي دي، تر هغه پورې چې دغه اهداف سرته به نه رسېږي د افغانستان حکومت، د امریکایانو او نور چې په دې منطقه کې په چالشو باندې مواجه شي، د پاکستان آرزوګانې، ارمانې ونه مني، دغه خلک د پاکستان سره به پاتې شي.
د پاکستان اهداف څه شی دي؟ هغوی څه غواړي؟ دا اهداف چې تاسو وایي په سیمه کې له امریکایي مقاماتو له افغان حکومت نه لري، دا کوم اهداف دي؟
اهداف دا دي چې په افغانستان کې هر څوک صلح غواړي یا جنګ غواړي، باید د پاکستان د خلنې، د پاکستان د قدرت نه، د پاکستان د طرحه نه ومني. که عربستان سعودي نه وي، ایران لاس په سر کې نه وي، یعنی د افغانستان حکومت او امریکایان ټول د پاکستانیانو په مخ کې ګونده سي بیا نو دا کار به سر ته رسېږي.
اولدینه به مقصد شوي د پاکستان د څه شي لاسته راوړل؟
هدف دا دی چې د افغانستان سرنوشت، یعنی باید د پاکستان په لاس کې تعین شي، نه د عربستان سعودي، نه د امریکا، نه د بل ګاونډي، نه د بل بنګستوب لپاره. یعنی ما داسې عرض وکړه چې سوله په دې منطقه کې چې غواړي چې تطبیق شي یا جنګ دوام وکړي، باید په سر کې د پاکستانیانو ارمان او آرزوګانې وي، د هغه ختمه شوي، د هغه طرحې وي، د هغه آرزو وي، د هغه پیشنهاد وي.
په دې کې د پاکستان ګټه څه ده؟ په داسې حال کې چې پخپله په پاکستان کې هم وسلوال طالبان د حکومت لپاره ګواښ کوي او دا تقریبا همغه یو غورځنګ دی، نیم دې خواته نیم ها خواته په پاکستان کې.
هغه څوک چې د پاکستان په مقابل کې جنګي کې یو تعداد طالبان دي، د زیاتر د بیت الله مسعود او حکیم الله طرفداران دي، بیا له هغه افغاني طالبان د پاکستان په ضد کې هرګز نه دي جنګېدلی، اوس به نه جنګېږي. د مولوی حقانی طرفداران د پاکستان کې په ضد کې نه به جنګېږي، مولوی نذیر نه جنګېږي، قوري ګل بهادر نه جنګېږي، هغه بل ګله تپلې. یو تعداد محدود به چې د مسعود طرفداران دي، هغه جلا خبرې.
د پاکستان یوې محکمې څو وخته مخکې دا خبره رد کړه چې دغه طالب بندیان د افغانستان لوري ته وسپارل شي. دا فکر کوي چې ذاتي هر راتلونکی احتمال د سپارلو د بندیانو د افغانستان لوري ته لمین زوړي د پاکستان د محکمې دا حکم؟
هغه فیصله چې خواجه شریف د لاهور د محکمې رئیس کړی، دا یو د های کورت یا د محکمې فیصله نه ده، دا یو سیاسي فیصله ده. تا معلوم ده چې پاکستان فدرالي حکومت لري، ملا برادر په کرنسو کې نیول شوی، مولوی کبیر په پېښور کې نیول شوی، متصب په کراچي کې نیول شوی. دا لاهور محکمه څنګه لري چې دا فیصله وکړي؟ دا طریقه سیاسي فیصله ده. بیا دغه قاضي شریف هغه قاضي دی چې زرداری ټینګار کوو چې دی پایکوت کې بش مغرب شي. دا یو سیاسي طریقه ده تر هغه پورې چې سیاسي فیصله ونه شي. دا به همداسې پاتې وي.
ستاسو وروستی تحلیل دا دی چې که چېرته افغان ولسمشر له پاکستاني لوري څخه غوښتنه هم وکړي چې طالب مشران ور وسپاري، بیا به هم پاکستان له دې سره موافقه ونه کړي؟ همدا
په دې شرایطو کې په هیڅ صورت موافقه نه کوي. بل خبره دا ده چې دغه د کرزي صاحب سفر او د احمدینژاد سفر یو دراماتیک سفر ده. څوکړه مخکې به احمدینژاد دلته راغی، د کرزي صاحب سره لاړ اسلام آباد ته، یو کانفرنس منطقوي د پاکستان دپاره. هغه پخوانی سریال ده چې تکرارېږي. دا د کاري سفر نه ده، یو پخوانی سریال ده.
تاسیل افغان سیاسي چارو کارپوخ غلی احمد سعیدی سره په دې اړه مرکه واورېده چې آیا پاکستان به نیول شوي افغان طالب مشران افغانستان ته وسپاري او کنه. قدرمنو دوستانو، د مهال څلور بجې او دېرش دقیقې دي. فریده هوډ سیفي په سټډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډیز اوري.
د ایران جمهور رئیس نن په کابل کې ویل ایران په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتوالی د دغه هیواد د ستونزو د حل لاره نه بولي. د پکتیکا چارواکی وایي د دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې نن سهار د افغان پولیسو او ملي اردو د یوې قرارګاه مخې ته ځانوژونکي حملې شاوخوا نهو سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال ډیوید پیچوس نن په بشکیک کې د قرغیزستان له ولسمشر سره وکتل. د تاجکستان سترې محکمې شپږ پنځوس تنه له جماعت و تبلیغ په نوم د اسلامي ډلې سره چې ورباندې بندیز دی د غړیتوب په تور محاکمه کړل. او شیخ محمد سعید تنتاوی چې په مصر کې د الازهر د ډیر معتبر اسلامي تعلیمي مرکز مشر وو، نن د زړه د حملې له امله د یو اتیا کلنۍ په عمر په سعودي کې له نړۍ سترګې پټې کړې.
د ازادي راډیو د څلور بجې او دوه دېرش دقیقې کېدونکې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس افغانستان ته د سفر په ترڅ کې له دې هیواده له وخته مخته د امریکایي ځواکونو د وتلو د امکاناتو خبره راپورته کړې او د افغانستان شرایطو ته په پام سره ښایي امریکایي ځواکونه د 2011 کال د جولای میاشتې مخته چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې اعلان کړی وو له افغانستانه وتل پیل کړي. د امریکا د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن وویل چې د دې امکان شته چې هغه اضافي امریکایي ځواکونه به چې ولسمشر باراک اوباما یې له افغانستان څخه د وتلو د پروسې د پیل لپاره د 2011 کال د جولای میاشت ټاکلې وه له وخته د مخه د انتقال پروسه پیل کړي. ګیټس که څه هم د دې پروسې د پیل لپاره مشخصه نیټه په ګوته نه کړه، خو وویل چې د ځواکونو د وتلو پروسه به له شرایطو سره تړلې وي. ګیټس دغه څرګندونې په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له یو مرکز څخه د لیدنې په مهال وکړې. په دې مرکز کې د امریکایي او برتانوي روزونکو لخوا افغان عسکرو ته څو اونۍ روزنه ورکول کېږي. برتانوي ډګروال سیمون لیوی ګیټس ته وویل که د ناتو غړي هیوادونه ډیر روزونکي ورکړي، د افغان ځواکونو د شمېر زیاتوالي پروژه به له پلان سره سم تطبیق شي. د روان کال تر خزانه پورې د روزل شوي یو لکو څلور دېرش زره سرتیرو هدف ټاکل شوی دی. پنټاګون هیله من دی چې افغانان ژر د امریکایي ځواکونو د اوږو بار سپک کړي. له ګیټس سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ وویل ځواکونه یې لیواله دي چې د هیواد د دفاعي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي، خو هغه په اړه چې دوی باید دې کار ته څه وخت چمتو شي څه ونه ویل. ګیټس وویل موږ به د ځواکونو د انتقال پروسه د 2011 کال د جولای له میاشتې د مخه پیل کړو، خو دا پروسه به له وضعیت سره تړلې وي. خو له دې سره سره ګیټس وویل چې موږ باید زغم له لاسه ورنه کړو. ګیټس په کابل کې د افغان ځواکونو د روزنې په مرکز کې د عسکرو تمرینات له نږدې ولیدل. ګیټس وویل د عسکرو دغو تمرینونو پر د ډیر اغیز وکړ. ګیټس وویل که څه هم نن ورځ ښایي ډیر تمرکز د افغانستان په جنوب کې پر روانو عملیاتو وي، خو د روزنې هغه چارې چې په دې مرکز کې ترسره کیږي هم ډیر د اهمیت وړ دي. هغه زیاته کړه یوه ورځ باید په خپله افغانان د افغانستان امنیتی چارې په خپله سنبال کړي. ګیټس پرون له یو شمېر هغو امریکایي ځواکونو څخه هم لیدنه وکړه چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخو عملیاتو کې برخه لري. کله چې لګیت څخه یو خبريال په دې اړه چې افغانستان ته د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د سفر په اړه د نظر څه دی پوښتنه وکړه، ګیتس ویل یقینا دا د اندېښنې وړ دی. ګیتس ویل موږ په دې باور یو چې افغانستان باید له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري، خو موږ د افغانستان له ګاونډیانو هم تمه لرو چې د افغان ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره صادقانه اړیکې ولري. ګیتس تهران تورن کړ چې په افغانستان کې دوه مخی سیاست لوبوي، کله یوې خوا له افغان حکومت سره د دوستۍ او مهربانۍ له لارې مخته ځي، خو له بلې خوا په دې هېواد د طالبانو په ملاتړ سره د امریکایي او د ناتو ځواکونو د هلو ځلو په لاره کې خنډونه رامنځته کوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د شینوارو د تیرې ورځې په جګړه کې د 1300 مړو او 1300 ټپیانو خبر تای چې ودا خو د سپای قوموي د دوی مړي او ټپیان تر دې هم زیات دي. نن هم د شینوارو د سپای او علي شیرو قوم یو ځل بیا یو بل ته سره مخامخ شوي دي او امکان لري چې جګړه یو ځل بیا ونخلي. له سیمه داوود وفا رپورټ لري.
ننګرهار چارواکي د شینوارو د سې شنبې د ورځې په جګړه کې د 1300 تنو مړو او 1300 تنو د زخمیانو خبر تاییدوي. د ننګرهار د والی ویاند احمد زیاب دلزی د پیښې له ځای نه په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل
خبر روان ده او ولی صاحب مرکز سره هم را به کیدره دیجا رئیس دولت او شورای امنیت او نور سازمان سره خبرې شوې دي. دوه خو سره خبرې شوې دي. خاطر راکړي چې
ویل کېږي چې سپای قوم یو ځل بیا هغه کړکېچنې سیمې ته ورټول شوی چې له امله یې جګړه پېښه شوې او د دې ویره شته چې یو ځل بیا جنګ تود شي. خو د دغه قوم یو مشر حاجي ملک عثمان شینواري وویل تر څلوېښتو زیات مړي او ټپیانې په ډګر پراته دي او دوی جګړه نه غواړي. بل لوري ته د علي شیرخیلو د قوم یو مشر حاجي ملاجان شینواري وویل دوی تیره ورځ سوله ییزې مظاهرې ته وتلي وو چې پر جګړه واوښتل او جګړه ییز ځمکه د دوی پلرنی ملکیت دی. حاجي ملاجان وړاندې وویل
مطلب دا ہے چې دوی په عام تلفات رامنځته شو، زموږ تلفات رامنځته شو، نو موږ دې لپاره نه وتلې چې دوی باندې موږ دې تعرض کا او دې موږ تعرض له ورغړي. موږ له خوانه تقریبا خلنې ښخې تقریبا لسنه یو خطر او یو لس کسان ټول غیری او تقریبا چې پنځلس پورې څوارلس پورې زخمیانم لرو.
ننګرهار چارواکي وایي له بېلابېلو خواوو نه یې جرګې مرکې رابللې چې دواړه خواوې یو ځل بیا له احتمالي جګړې نه راوګرځوي.
د شینوارو د تیرې ورځې په جګړه کې مو د 1300 مړو او 1300 ټپیانو د تاییدو په اړه خبر واوري چې رپورت واوري چې د سپای قوموي د دوی مړي او ټپیان لا تر دې هم زیات دي. بلورته د خوست ولایت امنیتي ځواکونه وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. همداراز په هرات ولایت کې امنیتي مقامات د سلما بند د امنیت د ټینګښ لپاره د پولیسو سل کسیزه ډله ګمارلې. دغه بند د هندوستان په سل پاسه سل میلیون ډالرو لګښت جوړیږي. په دې وروستیو کې په اروپایي هیوادونو په خاص ډول انګلستان کې د افغانستان له سفارتونو نه د افغانستان له سفارتونو د هغو افغان نو شکایتونه زیات شوي چې هملته میشتي. دوی وایي د سفارت کارکوونکي په دې وروستیو کې یو افغان په دې ګناه وهلی او ډبولی چې ولې په خپله مورنۍ ژبه ورسره خبرې کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په پام کې لري چې د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د ماسټرۍ پروګرامونه پیل شي. د کونړ د دانګام ولسوالۍ د بیداد منځنی ښوونځي ودانۍ نن پرانستل شوه او همداراز افغانستان د سړو سیمو غوندې په کوټه کې هم افغان لیسې او ښوونځیو خپل نوی تعلیمي کال پیل کړ. قدرمنو دوستانو ته د هغو رپورټونو سرټکي و چې موږ ته را رسېدلي خو د وخت د کموالي له امله یې نشو خپرولی. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به یې واوري. اوس هم تاسې رابولم چې د ورکو شوو عزیزانو پروګرام واورئ، خو تر دې مخته به یوه لنډه خبرتیا سره واورو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي او ازادي راډیو ته تلیفون کوي، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او لټولو څخه مهمه ده چې د پیغام په پای کې د تلیفون شمیرې ووایئ. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 4 1 5. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ.
الو، زه د غزنی د ولایت مقام در استادی چوریان د کلی خبره کوم. راز یو درود یې مو یې کاکا زوی د سنزر خو نظر ور ده. دا ورک یې د وکال کیږي تو کله صحیح کې ورونه دي پنځه چرګو شماره دي 0 3 3 3 3. یو زمر دوست چې لالا جان میزه د دیش کو چې دم په دې دا نربا شاکا زوی دی دلس کالې چیزی شاوخوا دغه سیمه درکه سوی دی. که څوک په دغه اړه معلومات لري په دغه شماره کې موږ سره بیا تماس ونیسئ. 0 8 6 4 9 په دغه شماره کې موږ سره تماس ونیسئ.
ما سلام و ازادي راډیو ته دی ورسېږي. زم لا غوښتنې نامه يم د پاریاب د ولایت ورماشته ولسوالۍ چې زه یو ورکړی زوی لرم چې په نام د موسا دی چې په زرف نه 2 کاله کېږي او د ایران د خوا راتلی مخته افغانستان خپل د اوشتنې ورک شوی د شپې د لارې تر اوسه پورې معلومات نشته که یو ځای بندي وي او یا یو ځای په حکومت کې ولاړ وي یا یو څوک یې د مرګ حال لري و ماته دي تلیفون وکړي معلومات یې راکړی شي په دغه شماره د تلیفون چې 0 5 1 4 2 5 1 3 دغه دوه دي. بیا تلیفون تکراروم 0 5 1 4 دوا شپاز سپر دری و سلام
دا نمان محمد عشان دغزنی دی ولایت کربال و نسالی اتاس کجغیغم ما اورور محمد رحیم نمیجی دا پینزی ویسکالا کیجی لکور نادرک دا سکر دی پاکستان دا سکر ورکسوی دا کتاس تا پد دی نوم داتای دمو دا رغاوی لاتاس بدا نوم پد دی نامو بانی لوچا خطو خبری پد دی نامو تلیپون دی شمارا ووی سپر وو وو پینز وو وو ن وو یو شپاش پد دی شمارا دی تلیپون ووی دیر میرابانی بایی دا محمد رحیم لسکر و رکسوی دا
بلان محمد قاسم والا دباد محمد رضولا سے سلسوالی در بوم پسند یو کال دی یو کال کی سی رکھتا ہو پسند اتور لسکار دی نزیار مسجد دی کچی رچا تا مانا بدی دغا معلومات بانی بدی تلیفون زنگ رہا ہوئی سپر آیا چلور آیا اچھیا اوہ سو چلور تین دوست فلاش مارا دی مات زنگ ویار سلی چی دی معلومات رہ ترہا کہ یو لکھ افغانی دی رہ دی واسلام
مسلمان معلومات نمبر تماس ونسی صفر و سو ننوی پنجا سو پنجا نوی پنجا سو پنجا نوی بلش میرا دیشن دا صفر آیا پنجا درس اتس سو شل
خبر ہے السلام علیکم
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
سلام علیکم ز عبد الغنی صدیقی د شهرات ولایت د ګلوان د ولسوالی او د چیدنیا د کلی اوسیدونکی یم. ما دا کار هوګی دا تقریبا یو کال کیږي چې ما درکته وای دی او نوم یې محمد ولی دی او کدی زما زغه اوري او اور کیا تک معلومات یہ مات کے صدر نمبر زنگ وہ اسے پر اتا دو ہر 66 62 64 یہ زنی دا تکرار ہوں سے پر وایا دروش کے تے دش کے تے بریس و چلور ورسلام.
السلام علیکم ز محمد ولی دی جرمت روحانی بابا مسیدن کہ سما مخ کی زون پا پاکستان کے کہ اعلان وس په افغانستان کې هم پاکستان په ډېر اسماعیل خان کې نما سره په مکتب کې جلات خان کټوازی او اجب خان کټوازی چې اوس ډېر وخت کېږي نما نه د نمبر پته او د کور معلومات ورک دي که چیرې دته معلومات وي چا ته بیا دې په دې نمبر زنګ ووایي 0 اووه نوي 2 اووه څلوېښت 0 اووه نوي 2 اووه څلوېښت 0 اووه سلام.
السلام علیکم عبدالحجی خبر کوم دا باقی ورور ما ورور شپږ کال کې چورک دی دا جاب غنی زیدی دا جاب غنی زیدی شپږ کال کې چورک دی دا غسان د ولسوالۍ دی د ماکیان د کلی دی فلال زوز د بولدک د بولدک سپین بولدک ولسوالۍ نه خبره کومه هر چا کې یا مړ دل دی کې ژوند دی دل دی پر دا شماره چې ټلیفون راوکی 0 9 د دینزول سوارلس نساو د دېش بل شي مېره دا د سی براویا وش پته شپږ پته اته سوا څلور شپږ پته نن راځي د ورور نمبر دی بردا نمبر دی ټلیفون او کی
څه خبر کوم زموږ د درې نفر اجزان ورکتي تقریبا کال اته کال ممکن کې یو ملا درانسان ده لاري نمی ملا عبدالعزیز دوام یدلم 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 ریم من مروض نمیدی دفنا روی حجم زخان بسته هرچه ته معلومات که ده پا دقش ایرانی دی لگه توی سپر دره سپر شپاز دره و یو اته سپر سلور اته
زیمک یو دوست های گرگل ما ده خانه زیده ده فلا امنیه ده اجیخ بامنه دی تنظر دولست لکه چاپه پاسی او یادی که خصول از ما دقا جا غوری او دیدی ما تا پا دقا شمیره زنگوهی سپر وست و درو ملی شپشت و شپش آویا یو سلو سلور آویا بحب جابی تکرار کرم سپر وست و درو ملی شپشت و شپش آویا یو سلو سلور آویا
زما اورور دی د نادر پنامه دی د دایکندې د ولایت کار ځای زما رغ اوري خو په دغه شمیره دی مسر زنګ راوي 0 15 3 2 8 1 4 و 1 1 بیا تکراروم 0 15 3 2 8 1 4 و 1 یو
ازادی را دور سرگل تا اخترگل دور بچ پاس میں تکیز نا درکا سوئی گا که حال چا پا داغ شمارا باندی موز پر تلیپون وکی زر دالار جایزه داری بچ پاس میں تکیزی دا بادغیس تلیلیت دا بالا مرغاو دا ولسوالی دا 0 1 0 3 5 3 4 2 1 یو په دغه شماره موږ څنګه زنګ ووهو سلام دا د نورمامات لري اختر کراش فایل مې چې کیږي نه درکه سوې د بابغه ته ویلای د بالا مرغاو د ولسوالۍ ده مې راځو له کلی ده نه درکه ده د شپږ میاشتې کیږي 0 1 0 3 4 7 4 5 9 نو دا سلام به ترام
السلام علیکم د دې میدان وردګ د نشر رسالې د بابل خلې د درخلو د کلمه ته په خپل ځای د ځان نوم یې د شوه دي زوی ما د ما تر دا په نام یې نشه فیران د تلل د ورښمه ده چې تا په اول یې د غان دی والا ته مده ما چې دې ته د پدرش مارا ځنګ وي سپر و و اته پاک سپر یا و نه درې و سلام
ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو قانون او نیکی هیلی وران کوم ما نوم عبدالاحد د سانو زوی د جرات ولایت د ګلزان ولسوالۍ د شهرو په سیتون کې تاسو ته زحمت در کوم ما ورو د میراج الدین په نامه یا د مجد په نامه یا د عمر شنکلم دی بلکې بلکې بنګیری د ایران د بنرآباد د ګلواری امام حسین څخه نادر کسوي څو د په حق له معلومات لري یا د په خپل زما پیغام او د دې شمارو د سماس ویشي 0 1 3 1 5 8 دا چې خپل شماره 0 1 0 3 2 0 1 0 8 5 بل شماره د حجم نه عدد مون معمول 0 1 0 2 0 3
السلام علیکم زه عبدالباقی دی قندوز ولایت امام صاحب دی ولسوالۍ زما یو ملګری دی چې محمد نعیم ولد عبدالقیوم دی امام صاحب دی ولسوالۍ د قرغان تپې دی کلي دی د یوې میاشتې په مخه ورک شوی دی که چېرته دی زما غږ اوري او یا یې چاته پته وي په دغه شمېره دی زما سره تماس ونیسي 0 1 9 8 9 6 6 4 1 6 وسلام
الو السلام علیکم زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت زما د اساسوی چې د داوود په نامه د پکار وزرن کې د کوټې د شهر څخه نظر کسوي د کچا په پته معلومه وی دا اعلان دی چې خپل اوري په مکر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي د زما سره د ټلیفون پر دغه شمیره اړیکه ټینګه کې 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2
حلو السلام علیکم زه د چرخه خدا د نیمروز د ولایت غورغوري د ولسوالۍ د خاصې کښېنولا اوسېدونکی یم.
زما یو وراره چې باره نومېږي د غلام نبی زوی دی دا تقریبا لس کاله کېږي د خپل کوره بې برکه شوی دی که چېرې دی زما ژبه اوري یا ده په هکله بل چاته معلومات وي نو مهرباني به وکړي په دغه شماره کې زموږ سره تماس ونیسي. نمبر دی 0
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زم احمد لایک وردګ دی میدان وردګ دی ولایت د مو یو ستر چې د ماین په نامه وکول کیږي ورکشه وای دی که چا ته پته یې نو ته د ایران ته د وښه مراد زنګ وی 0 9 3 0 9 4 6.
السلام علیکم. زه د اراده ولسوالۍ سیمانخیل د کیم زیم زه چې مسافر یم د غزنی په ښار کې یم. کولی شئ چې زما پلار زه داسې شماره نه لرم زما پلار په دغه شمارې ما ته زنګ ووهي 0 19 2 8 7 2 8 7 1 دا شماره ده.
زه سوار افغان له پاکستان صوبه بلوچستان زه خبره کوم. ما یو ورور ورک ده نوم یې محمد صدیق ده د پلار نوم یې محمد یعقوب ده په قوم ترکی ده. په دې نمبر د مشتر ټلیفون وکي 0 3 0 2 3 4 1 5 5 1. که چېرې دا زموږ د ورور چا یو آل اول را معلوم کړو زه په سر 200,000 روپۍ انعام دي ټلیفون نمبر دی 0 3 0 2 3 4 1 5 5 1.
اجمنه له پاکستان د چمنه څخه خبره کوم. زما یو بچی دی تقریبا 10 کلن دی تقریبا 12-15 ورځې کېږي چې نادره کوي. زینجن نومېږي او زما نوم حاجي منان دی. که د چا سره زینجن په هکله معلومات یې زموږ سره دې په دغو شمیرو باندې تماس ونیسي. پاکستاني شمیره ده 0 0 2 9 3 10 8 2 0 8 0 4.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
الو سلام علیکم. زه په هغه ولایت د بکوا د ولسوالۍ ته تاسو څنګه مو زما یو دوه کاګان دي چې په نامه یو د عبدالرزاق یو د عبدالکریم دی پوره شل کاله کې چې ورته کې تاسو د دې یا بل څه د پات د معلومات لري نو ته دې په دې شمیره ځنګو
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هلو السلام علیکم زه ګلا جان یم زه د ولایت لغمان د ولسوالۍ د نشانې د خیرې د شکرمان د کلي اوسیدونکی یم او په الحال په ایران کې وخت تېروم زمونږ یو ملګری د بازالدین په نامه ورک دی د ولایت لغمان د نشانې د کلي د پاتک د کلي سره او دا درې میاشتې کېږي که چا داسه پته وي نو مونږ ته په دې 15 شماره ټېلیفون کې 0 85 81 76 71 او مننه السلام علیکم
موږ د اخاری زوی دی په نام د شادي د اووه میاشت کې ایران ته راغلی دی او لا درکه دی که د کوم حوالي و ورته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي 0919 919 25 765 د خدای په امان.
ګرانو اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تاسې په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري. ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغو پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 3 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 2 4